سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لا ساده راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو اروپایی ټولنه وایي افغانستان کې 8 میلیونه خلک د څکاک پاکو بوتل لاسرسی نه لري. د آسیا سپیسیفیک لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبه په ورځ پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګونو او د اقلیم د خرابېدو له کبله ډېرې کمې شوې دي. اروپایي ټولنه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د ایستلو لپاره د لاسي پمپونو او د څاګانو په کیندلو کې مرسته کوي. مخکې تر دې یو نصف خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې امکان لري تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. یو نصف زیاته کړی چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسانې د څکاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د خرڅلاو او قاچاق په جرم نن دوشنبه ولستنه کابل کې په درو وهل. د طالبانو حکومت د سترې محکمې اعلامیه وایي دغه کسان له 2 میاشتو تر 3 کلونو په تنفیز هم حبس هم محکوم شوی دی. د طالبانو حکومت وروستیو کلونو کې د درو وهلو اعدام سزاګانې علني اجرا کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص رپورټر ریچارډ بینټ په دې هکله اندېښنه څرګنده کړې او د دغې پالیسۍ د سملاسی درولو غوښتنه کړې ده. روسي چارواکي وایي نن دوشنبه د پوځ یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی. د دې هیواد د تحقیقاتي کمیټې چارواکو ویل ډګر جنرال فاینل سروروف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پر نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وتل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلي چې د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت تروسه چا منلای نه دی. له دې وړاندې په ورته چاودنو کې لوړ پوړي روسي جنرالان په نښه شوي وو چې مسؤلیت یې تر ډېره اوکراین منلی و. او کرملین د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د کیف او متحدینو وړاندیزونه یې رد کړي. د خبرې اترې چې د امریکا په میامی ښار کې د روسیې، اوکراینی او امریکایي استازو ترمنځ له 3 ورځو راهیسې روانې وي بې پایلې پای ته ورسېدې. په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې مسکو د اوکراین د سومي سرحدي سیمې د یو کلي څخه ولسي خلک برمته او روسیې ته انتقال کړي دي. دا سومي سیمې وضعیت ناڅرګند دی او جزئیات هم سندلاسه تایید شوي نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. اروپای ټولنې ویلې په افغانستان کې 8 میلیونه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې سره هم خلک هم شکایتونه کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډیر زیات دی. نه ورته دولت مخنیوی کوي نه نل لري. دلته خلک تستې نه تنګ دي، کور په کور اوبو پسې ګرځي.
له دې سربیره له پاکستانه 8 میلیونه راستنه شوي کډوال وایي چې په سړه هوا کې سرپناه نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نور مطالب ته هم تم کې وو کې چرته وخت وو د یلداش پی د راپور د یلداش پی د رسم رواج پاړه باندې به هم درته تفصیلي راپور لرو. نور مطالب مشتمل دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفريده سيالم په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دي. د اسیا لپاره د روبي ټولنې د بشري مرستو دفتر وايي په افغانستان کې ل 8 میلیونه ډیر کسان د څکاک پاکو بوتل لاسرسی نه لري. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت لا خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څکاک د پاکو اوبو کمښت یوه جدي او مخ پر زیاتېدونکې ستونزه بلل کېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د څکاک په پاکو اوبو پسې ساتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل کرام لا اکرام نورو.
په افغانستان کې د ښاغ د پاک اوبو د کمخ په اړه د اندېښنو په دوام د اسیا لپاره د اروپאי ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې لیویشت میلیونو ډیر کسان د ښاغ پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمی وضعیت د لا خرابېدو لامله اوبه کمیاب دي. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو د دفتر په بیان کې راغلی چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي آزادی رادیو ته وویل
غا خدي ماشومان موږ په خپل د غردنانه لکنارینه یو دې بل تنه کوبراړو په خروبانه او دغه باندې دغټ مشکلات او دغټ دغه مخامخ موږ د هلي لرو د حکومت د نورو غټ چارواکو نه چې موږ د مشکل ته پام لرنه وي چې موږ ته پیس پی د برابر کې نوري د بو د خريره ته برابر کې موږ ډیر پاینده کې ډیر په سہولت کې شپدا کې بش.
د جلال آباد خار یو اوسیدونکو رحمت الله وای په دې خار کې ورستر بلې د پاکو بو سطح ټیټیږي چې لاملې خلک سخت په اندېښنه کې دي.
دلته د بو بيخي مشکل ډیر زیات دی نه ورته دولت مخنیوي کوي نه لري دلته خلک تستینه تنګ دي کور په کور وبو سي ګرځي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکو هم لورته سنز شکایت کوي. د دې خار یو اوسیدونکو سیداغا ازادي رادیو ته وویل
د خلک د وبو سره دونه په سنز کې دي چې نه ډیر ډیر ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا دی ټانکی سره بر وړي کوم دلته په شاک تقریبا مش په سلمتری نه په 200 متره کې مژه برمنه لرو د څنګه بنه لرو.
د ښاک لپاره د پاک وبو کمخ او نه موجودیت په افغانستان کې وجدي او مخ په پراخي دوستون زبلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 28مه په یو بیان کې په افغانستان کې د ښاک د پاک وبو د کمخ او وګدمهاله وچکالی پړاندې ښنه خودلی و. دغه سازمان ویلی و چې په افغانستان کې وګدمهاله وچکالی کولای شي کورنۍ او ګڼ شمیر ماشومان د ښاک پاک وبو ته لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلی و چې په افغانستان کې له هر لسو کسانو څخه اته کسان ککړي او به استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنې اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم تازه د پاک اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو پاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړی و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون لامل یوشت میلیونه وګړي د خاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللې او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړه شوی کډوال واحد د ژمي په سړه هوا کې به سرپناه او سخت شرایطو کې دي. دوی چې تازه لیرن او پاکستان ستانه کړه شوی ازاد راډیو ته ویل چې خپل کورنۍ او کوچنی او ماشومان او میرمن سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول پرته په بد حالت کې ژوند تیروي. تفصیل له فیروز عزیزی اورو.
مجبور از خپل کډم را بار کې مو ته سرپناه ځای برابر سي نور موږ دغه دغه نه غواړو.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور استل سوی چلوي کلن نعمت الله دی چې وای ل خپل شپکسیزي کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمي په دی سړه هوا کې په غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ځوان کول ته اړ سوی چې د کورنۍ اته ماشومان او خزی په بیلابیل موسمی ناروغي او اخته دي. د ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې کورنۍ چلوي کله ځوان کړای او د لمړی ځل دي چې افغانستان ته راغلي.
کور خو نه لرو اوس راغلي او د پند غوند کلا د صرف څار دیوالې ته تاو دا او بس امان ما مانه پکې پځې ک نور پنا منا جنس سر پنا جنس بس هم څه لوس کلا کې پراتی نو کوړم ماشومان هم ستړي کېږي او ختم ستاس پینګریم را سره دی ډیر ورته اندېخمن ملکان درګه کې مرته یو ته موږ سي درو نراوی ست په زور دی کیم ته کوم دی کیم نیر په غاړه باندې هغه په زور وران کړ دغه ځې کوم پولیس مش مشان نغلی وو بس هغه ور سره په زور دی هغه وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل قدم را بار کې موږ سرپنا جه برابر سي نور ته موږ دومره دغه نه غواړو او بس زما دا ډیر سخه مشمان هم بیماران دی او موږ صرف سرپنا جه فلاته نور خو دې نه را پانا دی لاس وخت به خو زو
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړ توګه بي سرپنا او لخپل دولس کسیز کورنۍ سره په بد حالات کې دي او خبره یې شاو خوایو مې سمخ کې په زور راایستل سوي دي د ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 تیری کړی دي
مشکل دا و چې زی ولي ولا مګنا بس هتي ډیر واشي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور مې مریضان و تیر تیر زوی بس تا ونی سي او په املی مې راغلي د اوس سربره دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری د داسې نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور راستل کیږي او سي نړیوال کومک سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شي
خو وځي له پاکستان راستنه کړل سوي افغانانه بلکې له ایران په زور راستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیرونه راستون کړل سوي 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان په لار دی ازادي رادیو ته وویل
دغه بعد وخت گزارونه کړم خو له زیات نگران هستم دغه وضعیت دغه ما چیکار کنیم دغه ما ته ایران 13 سال مونده ولیم
ډیر په بختي گزاره کو ډیر اندېخمن یو ډیر اذیت یو من ایران کې دی الله تعالی ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړه نشو
دا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له کونډو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 افغان کډوال ستنه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی بل خوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستان نه 15,000 سلطنه او له ایران نه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې جلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه د سر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې حالت امنیت او اقتصاد دواړه نړیدلې دي د خلکو جبري ستنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصول او ښکارا نقض دی کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19 په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل سوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان او یوډان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکي خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2,000 څخه زیات افغانانو ژوند ژوند ژغورلی دی. د ایران دولتي خبري اژانس رنا د خراسان رزوی ولایت د تابع ښار د عمومي څارنوال له قول لیکلي چې دغه نقلونه افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځ سیمو کې د سخت واورو او توپانو له امله بند پاتې و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا لامل مړ شوی. هغه چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې شل کال عمر درلود او د بیروزګاری او غربت لامل ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی وو.
از ما خورین د اقتصادي ستونزو بیکاری لامل ایران ته روان شوی وو. اوس موږ خبر شوو چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته خبرو کړی وو چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه وندې منیو. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لار کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن که متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادن.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ لامل د خزو او ماشومان په ګډون د لزګون افغانانو د مړینې ل راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانانی ل مرګ ژغورل دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 28مه د خراسان رزوی ولایت د تایبات خار د عمومي سرنوال حجت صدیقی له قول راپور ورکړی چې 2100 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه وختلو پر مهال د سخت واور ورېدلو لامل په سرحدي سیمو کې بند پاتې شوی وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سم دستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغه ویلي چې د دغه کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوې دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړي چې له ناقانون او نامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمیزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د وختلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 6مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او خایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستۍ 2 کلونو کې په دې هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو لامل ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوی او ایران د غراز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړی. خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سخت او قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونیچیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورس تر بلې بي ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تعویز او زورونو سره مخ دي. یونیچیار د غره د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایران له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه غلازاده رادیو نوري کې چیرته مو زموږ د خبري خبرونه نوي اوردل کولای شي. د ازادي رادیو پر اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر وې پاڼه مندل شي او پته ازادي رادیو .com ده حالت لړ شي زموږ د خبرونه لسر ووري. اوس هم ورزو د اسمت سروان هغه تفصیلي راپور ورو چې د یلدا شپې په اړه باندې جوړ کړي د چې یلدا شپه څه ډول شپه ده ولې د خلکو له خوا لمانځل کیږي او په لمانځنه کې عموما څه وي د اسمت سروان یې ورو.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا ستا
تصویرونه می قتل و جړید
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هر شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چای لزړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصا په یو کورنیو کې چې کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډیره کې نقلونه چې فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډیره وخت ناشتي. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمی د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمنځل کیږي. مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمنځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موم کې مورته وای زړی ژوند دی، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خو نیول کېد، مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما په خو په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکو هوسی وای د بارات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورتوالې لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وی چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د بارات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو د سې خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، او نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي، او د یلدا پښپ باندې فالونه ګوري. د بارات په پنځلسم بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پې کړ. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یو کمپلا لا یو رجعی به ور سر ور واچول، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. که دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل، هغه به معلومه نه وای چې د چا ده. خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کړي، دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتل سي، هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین هم در ازوی چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپلمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکو ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو، او چای او وچه میوه دا شیان راخلو، او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورم هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې، د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاتون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدی او اوږدې شپې د ډېرې بدی نشې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه، او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي، او خلکو اصلونه راټول کړي وي تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي لپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولهیزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هله چې ټول جوړ غوښتنې من بیاست شروع خلاص دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنه کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه ویلو. لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه چې دې کچېرې ترکیب نسي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دا ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې وسی. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ استاذ د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې صفحې څخه تر 2 صفحې پورې به دوام وکړي. ترویش چې دا یو ډیره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندۍ موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجرویش چې د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نو حجرو باندې، په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوې حجرې چې د هغه د پخوانۍ حجرو څخه منځ راځي، چې دغه نوې حجرې په کټ مټ د پخوانۍ حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې و سرګنده کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې، کاغه چیرې نباتات او سیزنی نباتات موږ ویلو و هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی شکل خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساج د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوی حجرې چې رامنځته کیږي، د وینی کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي و چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نیوی حجرې رامنځته کیږي، د پورتنی مړې حجرې لمنځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم لمنځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمیر موږ ویلي و چې 23 دي. په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یو جوړې جنسي حجرې ده. جسمي حجرې چې ده هغه موږ د بدن جوړش څخه نمائندګي کوي او جنسي حجره چې د هغه د جنسیت تاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي و چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو مستقیم یا ډایرکټ سل ډیویژن دی او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سل ډیویژن دی. تاسو دا کوم ویشونه چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنئ. لومړی رازو مستقیم ویش ده. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسس په نامه سره یادیږي. امیتوسس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي، او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسه د حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې ترمیم او د نوي حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرته رسوي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چې دی هغه ډیریږي. په کله چې دوه چند سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دی دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله هستې په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یو مورنی حجره په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وو، په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسس موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړش لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بل اخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بل اخره بیا یو حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي، دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو. دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته آماده او اوسې چې څه شو کې ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړي درې پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحله کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو. چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی ون یا هم ګروت ون وایو، سنتیسز وایو او ګروت ټو وایو. ګروت ون چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحلې ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت ون مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کیدروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیوان کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ جوړ لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسی، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نور مرحله سره توسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختميږي یا حجره په جي زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جي 1 کې چیرې پوره نه سوونه به چې کې جي زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه د لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کی بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکشي کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې د ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجره دوه نیوي حجره به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، پر اتلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم ګروت 2 مرحله راځي. چې ګروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره ورستی چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سره رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي مثال جوړیږي ترمیمیږي، لکه مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر اوسه کې په دوی ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ترور سیږي پیغام ترور سیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړي دا او آماده ده چې ویش تر سره کې بیا نو دې چیکیش په وې شروع کی زکه چې د جی ټو فیز وروسته نو د میتوسز مرحله شروع کیږي زکه نو په دې کې کم چیک پوینت او کم چیک پوینت چې وجود لري هغه پیغام تر رسې شي نو تر کوم مرحلې چې دې هغه د سر تر سوالې حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي د جی ټو حجره دوران چې دې هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري د کوم د زموږ سیستمونه چې دې لکه داس جوړ شوی دي لکه په لولاری کې ترافیک ولاری زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر مرحله ته تلای شئ چې دا وجود ونه لري د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمی رامنځته شي کرنی برخه کې درې پښتنې لرو دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي لومړی پښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی په څو ډول دی دویمه پښتنه د دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي ساز د توجه څخه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هیله چې ټوله جوړ او ستمن بیست شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو همدارنګه د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی زموږ تاسو ته چې د دې د څلوېشتمې صفې څخه تش پر څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې وو هغه مو پیژندی همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې دا هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی چې دوی ټول چې دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ای درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري او د دې په کوچنیو پړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګان وي چې خپل په مز کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شي ازو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې د خپل په منځ کې څه توپیر لري ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی د خپل د نشټون معنی ورکوي چې اکسي هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې په کې کم دی یو واحد په کې کم دی یو اتوم په کې کم دی اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه د یاد کو چې ډي ان ا او ار ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دا کم قلوي ګانی پنځه قلوي ګانی چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې موږ تاسو وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر ان ا کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته
بل توپیر یې دا دی چې آر این ایچ د هغه خپله یوه رشته لري، یعنې د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډی این ایچ د هغه ډبل هیلکس، یعنې د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی، لکه څنګه چې آر این ای د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډی این ای ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډی این ای او آر این ای ترمنځ توپیر وروسته د آر این ای ډولونه پیژنو. آر این ای چې د خپله یو مهم مالیکول دی او پروټین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډی این ای چې د درې مهم ډولونه لري. آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی این ای کې دوی چې کېږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ای ده، چې مسنجر آر این ای د ایم آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دغه کم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر آر این ای چې ده دنده د ډی این ای څخه د جنیټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونو ته دي، او مسنجر آر این ای چې ده د ترانسکریپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جنیټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده، چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې ده یا ټی آر این ای چې ده لکه د کار کوونکو په څیر دی، چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده، یا هم آر آر این ای ده، چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. شیشه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ تاسې وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي، چې دغه عملیې به موږ تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی راځو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنیټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نښلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده، چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلیکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ا دوه پوړه خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ا په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنجیر ته ورته چې جوړښت ساتي اخلي. ورپسې پرانیستل او لومړنی جوړېږي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این اے ټوټه جوړوي چې د نوي ډي این اے جوړېدو لپاره پیل سي، او پولیمرونه چې دي پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي این اے پرایمر د آر این اے د چکی مثال د آر این اے دا کم پرایمر چې دی هغه د ډي این اے لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ا نوې پورینې مثال د ډي ان ا پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ا لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي ان ا د کاپي کولو او وروسته موږ او ستاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ا د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ا معلومات آر این ا ته چې کېږي انتقالېږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې دغه کم هستوي دننه چې کېږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسېږي. د ترانسکرپشن مرحلې چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کم پولیمرونه چې دی د ډي این ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ا چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډي این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ ټینډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کې چې په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډي این ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دې اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي این ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال د ریږي چې د دې شکیج د پای ټکی ایجاد یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا شکیږي د مسنجر آر این ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت پکې تکلیف لري. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویل سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا مستر راځي او دا چې د په هسته کې شکیږي تر سره کې چې مسنجر آر این ا چې وا هغه چې کول پیغام لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وا اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتینی کلمې څخه خصه سوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې وا هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکی آر این ا جوړیږي د آر این ا ور د ترانسلیشن ورسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډي ان ا کم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي. همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 900 درویم کال وروسته د پوهانو تجربې چې و مطالعه چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ا د دوی د یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډي ان ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول وو چې هغه شکرله په ډي ان ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیې په واسطه دغه د چونګشي ار ان ا شکرله ته جوړ کړل چې دا چې وده کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنیو ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیوي مجله